یو هم طالبان دي چې دوی لا هم جګړې ته دوام ورکوي او وایي چې انتخابات هم نه مني. نو داسې ښکاري چې دبه له طالبانو سره له دې ډلې سره به تاسو د حکومت کچېرې ولسمشر سي پالیسي به څنګه وي؟
مونږ بیا ورته وایو چې مونږ صلح ته حاضر یو. تاسو خپل مشکل ووایئ چې تاسو څه مشکل ده، که د اساسي قانون په چوکاټ کې د هغوی مشکلات حل کېدای شي حل به یې کړو. لیکن یو شی درته وایم چې صلح افغانستان ته په آسانی راتلی شي چې که مونږ بعضې مهمو شیانو باندې ترکیز وکړو، تمرکز وکړو. یو خو دا ده چې مونږ باید خپله حکومتداري قوي کړو، هغه باید حاکمیت د قانون راولو، باید عدالت راولو، باید د رشوت په مقابل کې د اداري فساد په مقابل کې مبارزه وکړو، همدغسې خپله اداره اصلاح کړو، د بشر د حقوقو مراعات وکړو، هغه ته اهمیت ورکړو، دغه شیان وکړو، په عین زمان کې خپل په اقتصاد باندې سم کار وکړو او خپل بینالمللي روابط هم سم کړو. زه وایم دغه ترکیب د دې درې شیانو صلح هم په آسانۍ راوستی. بدون د دې نه مشکله بود د دې عناصرو
د حکومت ښه والي ته تاسو اشاره وکړه. اداري فساد لا هم دوام لري په افغانستان کې، دا یو غټه ستونزه ده خلکو لپاره، د حکومت لپاره. د دې د له منځه وړلو لپاره ستاسو اساسي تګلارې څه دي چې خلکو ته ووایي چې دغسې په دې شکل موږ غواړو دغه مشکل حل کړو؟
اول خو داسې دی چې باید موږ خلکو ته ووایو چې قانون موږ په ټولو تطبیق، هر څوک چې په فساد کې هغې وي شامل وي، مونږ هغوی ته اما قانونی جزا ورکو، قانون ته اسپارو. باید یو عادلانه فیصله د هغوی په باره کې وشي او باید خپله جزا ورکو. له بلې خوا نه وایو چې مونږ ته فساد په هر رقم چې وي، یا د رشوت موضوع ده، یا د ټاکل د خلکو په روابطو باندې او بدون اهلیت نه خلک ټاکل، خپل هم فساد او د خپل ویل لپاره، د دوستی لپاره، د سیاست لپاره، د دې لپاره. اداره دې مونږ باید سمه اداره وي چې خلک باید پکې په صحیح صورت سره وټاکل شي.
ارسلہ صاحب، دغه مشکلات په حکومت کې چې تاسو تر اوسه ورکی وي، تر وزارتونو پکې وکړل او ستر وزیر وي په د کابینې تر اخره پورې چې ځان دې کاندې، نو دا مشکلات حل نه شول؟
ما خپله هم د اصلاحاتو کمیسیون د اصلاحات اداری کمیسیون ده خپل ما خلق کرده ده. پا اول دو کالو که چیزه پراز که و معاون در ایز جمهور ما دیدیش پراز که ما هم در نوعی ترتیب دیدی چه خلق پا احلیت پانده راشی پا دیم جان پا وسیله دی ده دی چور توی دی حتوک چی احلوی آقا کسان داره اغلی فرد خلای خرامانو چا پا که مداخلام نشو کوای نکن معاون رئیس جمهور مداخله کوای شو، نه کوم وزیر پکې مداخله کوای شو. فضل الله ما غا سیستم سم روان و، لیکن متاسفانه به وروسته نو تغییرات چرا بگن به لکت سد ظروفو نو کمه ایز گراب بر اوز باید دابلت اصلاح شد، اما غا کارو نباید بشد.
اقتصادی وضعیت در افغانستان چه مشخص پروگرامونه یا طرح لری؟
دیسه در ایمون هدف خوب اقیب که داده چه اقتصاد وده اون او کار باید منځ ته راشي او فقر د فقر کچه باید کمه شي او بالاخره له منځه لاړه شي. نو د دې لپاره په مختلفو ساحاتو کې، مختلفو سکتورو کې مونږ پالیسیانې او پروګرامونه لرو چې انشاءالله دا به عملي کړو. په زراعت کې ده، په کلیو پراختیا کې ده، په انرژي او
یعنی کولی شو چې د یو څو په دې مرکې کې، البته مثلا د کار لپاره چې کار زیات شي یا فقر راکم شي، هغه طرحې چې تاسو جوړې کړي دي تاسو سره دي د نمونې په ډول وړاندې کړي؟
اوس خو مال چې اکثرا خلک د افغانستان په زراعت کې دي، همدغه د زراعت کې که مونږ کوشش وکړو چې هلته تولید هم زیات شي.
پوښتنه ده، څه پروګرام لري چې دا کار وشي؟ یوه طرحه مخکې له مخکې شته تاسو سره؟
نه، مونږ سره خوشته ده، خو د کمپین په وخت کې دا خلکو سره شریک کړو. لیکن اوس خو مقصد مې دا دی چې باید تولید مونږ زیات کړو، تولید زیاتوای شو، هم د مځکې د توسیع له لحاظه، د آبیاري له لحاظه، د دې له لحاظه، او هم د خپله کیفیت د د کرلو د د څوټوي کیمیاوي کودونه او دا شان استعمالول او په پاین زمان کې تخنیکی کومکونه داري نو ترسون او به هغوی ته خودل چې د غنمو په ځای مثلا یو بل شی کوک کاری او کړي هغه ارزښت د هغې زیات په د دوی عاید زیاتیږي. هغه بیا هغه صنایع زراعتي صنایع چې همدا هر شی بدلوي، مثلا یو میوه په مربا بدلوي او بیا په قطۍ کې اچول کېږي او بیا هم د افغانستان د خلکو لپاره استعمالېدای شي په قیمت او هم باندې لیږل شي.
تر اوسه ولې دا کارونه نه شول؟ د تاسو نظر تاسو خپل په حکومت کې وي عوامل څه و چې لس کاله وشول خو د صنعت پر مخ باندې ډېر قوي ګامونه پورته نه شول، غټې فابریکې جوړې نه شولې؟ نور
نه خو حتمي نه ده چې غټې فابریکې جوړې شي، وړې فابریکې هم کوي
یا وړې هم، یعنې به عمره نه دي چې تولیدات موږ په بازار کې داسې ډېر ووینو. څه علاته چې دا کارونه شو؟
داسې ده چې بعضې پالیسیانې چې موږ درلودې امکان لري هغه ته سرمایه‌ګذارانو لپاره هغه نه وي، هغوی لپاره تشویق کوونکي نه وي، او بیا په عین زمان کې دا بعضې وروستیو وختو کې چې دا خبرې راغلې چې آیا اگر بیان دلته پاتې کېږي که وځي، دې یو لوی تاثیر واچولو. متاسفانه او ډېر سرمایه‌ګذاران لاړل ووتل افغانستان نه، دا منفی تاثیر ته دی هغو د عدم د یقین د خلکو چې افغانستان کې به څه کېږي، نو د هغې لپاره هم دا شیان ونه شول. مخکې خو بعضې پرمختګونه وشول، یعنې په دې کې چخ نشته، لیکن اوس هم ځای ډېر امکانات شته چې باید هغه تشویق شي. اخه حکومتداری سره، قانونمندی سره، او دې سره دا لا تشویق کیږي.
یو وروستی موضوع تر ازو د بشر حقونو په افغانستان کې د دې ته څه پروګرامونه لري، خصوصا د بیان ازادي ته، خصوصا د ښځو حقوقو ته؟ تاسو تګلاره به سي دي په دې مسایلو کې؟
هم خو عمومي صورت سره ټولو بشري حقوقو احترام په افغانستان کې موږ باید وګورو، عملي کړو، او په دې ترتیب هیڅوک باید د هیچا هغه بشري حقوق هغه نشي پایمال نشي. د ښځو پیسې که خو ښځې مالومدار د افغانستان نیمه بدنه دی، هغه د موږ د اجتماع ده، هغوی که حقوق احترام نشي، هغوی سم رول ونه لري په اقتصاد کې، په سیاست کې، په اجتماع کې، نو زه فکر نه کوم چې موږ وکړی شو چې ځان ته یو مدني جامعه ووایو، یو پرمختللې جامعه ووایو، او بالاخره یې موږ اولادونه هم سم وروزل شي، آیندې لپاره آماده شي.
او د انتقادي عدالت لپاره څه پالیسي لري؟
بیا د همداسې بیان دي، موږ غواړو چې خلک سکولانه برخورد وکړي له هغه انتقادات، نظریات که وړاندې کېږي دا مفید دي جامعې لپاره، مگر شخصیت کشی و بی دلیل اتهامات لگول خلقو بانده دا باید کنترول شد.
او انتقادی عدالت وقتانه تلی شویده چی جنگی مجرمین چه به کرنو یا گروه کی یا پده که لحظه دور لدو دا باید محاکمه شی، دی وقتانه تا دی خلقو دی تاسو جواب سده؟
دسته دی چی افغانستان که خلقو دیر استونز دور لدلی پده چو کالو که دیر ظلمونه پیشوی دی پده که چک نشد، لیکن باید من کوشش کنم که آینده ظلمونه اگو آینده ظلمونه پریندو چه آینده ایمون نور نسلونه لدینه زجرو بی، نو دل پارا باید یو لارا پیدا کنم چه من دا تیرو شکرونه خود چه تیرو مظالمونه یو رقم عبرت واخلو او ذکر لگینه او بالاخره د عفوی اغن زان سرولم.
ارسلا صاحب رستی پوښتنه بده چې یو لستر کاندیدان یې جمهوری ریاست ته، تاسو خپل هغه اصلي سیال په دوی کې څوک بولی؟ هغه سخت رقیب په اصطلاح په انتخاباتو کې
زه څوک نه وینم، هغه فلحال خو زه څوک نه وینم.
د جمهوری ریاست لکاندید هدایت امین ارسلا سره مرکه مول ازادي رادیو واوریده. د مرکه لري ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو.com.
د ولسمشتي د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com.
او اوس هم د مخکخو خزو د پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه خبرېدو ته چمتو ده.
مخکخې خزي
احمد شیبریم، السلام علیکم. د مخکچو شوزو په پروګرام کې د ځلې افغان را سره ده چې په امریکا کې اوسي. دا دغه پروګرام له مخکشانو ده چې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو سره مرسته کوي. ګلالی احد په کالیفورنیا کې ژوند کوي. دا له شاوخوا ډېر شو کلونو راهیسې په امریکا کې ده او هلته یې انجینري لوستې ده. له دې په واورو چې په افغانستان کې د نجونو له تعلیم سره څرنګه مرسته کوي او دا فکر څرنګه ورته پیدا شوی دی. ګلالی جانې، دا فکر څنګه درته پیدا شو چې یو ډله افغانان سره یو ځای شي او بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره کار وکړي؟
خپل چې ما تعلیم کړی دی په امریکا کې، نو ګټه یې رمضان شوې ده. د ځینې نورو ملګرو سره یو وطنوال سره چې خبرې کوو، نو هغه هم دغه فکر لري. نو موږ سره خبرې مو کړلې چې دا باید موږ په وطن کې د جوکانو تم دغه سي یو حالت برابر کړو چې هغه هم تعلیم وکړي او خپل ژوند کې پرمختګ وویني.
په دغه ډله کې چې تاسو سره راغونډ شوي یاستي، ځوانان دي او کنه د بیلابیلو طبقو خلک راغونډ شوي دي؟
اصلا چې شروع مو وکړه، نو څو ځوانان و سره په امریکا او په اروپا کې، خو که رښتیا ووایم اوس مرسته سره ډېر خلک کوي. نو که مشران دي، که ځوانان دي، که نارینه دي، که ښځې دي، هغه ټول ټول مرسته کوي، ټول غواړي چې دا کار پرمختګ وکړي او ترسره ورسوي.
تاسو ول چې په اروپا کې هم ځینې کسان له تاسو سره مرسته کوي، دغه کسان څنګه سره یو ځای شوي؟ فاصله خو د اروپا او د امریکا ترمنځ ډیره ده.
اصلا کې اوس چې انټرنیټ پیدا شو، د فاصله دومره ډیره نه ده. خلک کولای شي چې د امریکا د کابل د اروپا د ټول ځایو کې سره خبرې وکړي او سره وپیژني. نو باندې لري سره یو ځای شو، باندې لري سره ورته کار پیل کړی.
څومره وخت یې شو چې تاسو دغه کار پیل کړی دی؟
اصلا کې چې سم رسمي کارم شروع کړم، د شپږ میاشتې وکړي دا نوم امر کړی دی، یو ور پانه مرته جوړه کړی دا.
ستاسو د انټرنیټ پاڼې نوم څه ده؟ سدا مرسته پکې راټولوي.
د پاڼې نوم دی gomforchildren.org.
ګلالی احد، په دغه تیرو شپږو میاشتو کې چې تاسو دا کارونه پیل کړی دی او د هڅمو ستاسو په وینا رسمي شوی دی، څه ګټه یې کړې ده؟
ګټه یې دا ده چې اوله کې موږ خپله داسې فکر نه کوو چې خلک به دومره ډېر توقع ورسره ولري یا به وغواړي چې مرسته ډېره وکړي. خو چې شروع کړی ول ډېر خلک داسې هغه غواړي چې کومک وکړي. نو د موږ دفتر کې ځینې خلک وایي چې موږ میاشتنی درسره مرسته کوو، نور چې واوري چې یعنی د پلانکیا درسره کومک کوي، نو هغه هم وایي چې دوی کوي خو موږ هم کوو. نو دوی ټول غوښتلو، یعنی د افغانان چې دلته خارج کې اوسېږي، ډېر غواړي چې مرسته وکړي خپل وطن سره. خو زیاتره وخت چې لاره ورته نه پیدا کېږي او یا داسې څوک وطن کې نه پېژني چې د هغو د لارې نه دا مرسته ترسره کړي، هغه نو دا ارګنایزیشن چې د موږ شروع شو، نو دوی ته دغه لارې را پیدا شوه. خو اوس ډېر خلک دي چې داسې میاشتنۍ موږ ته پیسې راکوي، ځینې دي چې داسې یو دم وایي چې دا دی اوس دغومره ډېر کومه کالته به یې بیا درکړم. نو دا پیسې چې موږ ته راکړي، هغه بیا موږ هلته په افغانستان کې په غزني کې یو ښوونځی دی د نجونو، نو هلته ورستو هغه بیا دا پیسې هغه استعمالوي نو چې ځان ته دا کتابونه برابر کړي. البته دا د معلمې تنخواه برابره شي، نو نور څه چې په کار راشي هغه یو خوی دا کار دی. بل دا دی چې دا ځینې ماشومان سره مرسته کوو چې په سرکو باندې کارونه کوي، مجبور دي چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. هغه د دې د وجه نه یې چې سبق نه شي ویلی، نو خپل تعلیم نه شي ترسره کولی. نو موږ هڅه کوو چې دوی ته دغه خرڅ برابر کړو چې دا د کورنۍ غمې تر غاړه نه وي او دوی بېغم خپل سبقونه ویلی شي.
ګلالی احد، که دې ته راشو چې دغه وړیا مرستې چې کله له خلکو سره کیږي، فرضاً تاسو ماشومان یاد کړل، فکر نه کوي که چېرته له ماشومانو سره دغسې وړیا مرسته وشي په راتلونکي کې به دوی له کارونو نه منشي.
هیڅ داسې فکر نه کوم، ویل چې دا اوس د تعلیم خوندوینی، دوی چې د سبق خوندوینی، نو له ورته وږي شي او دوی چې خپل سبق ترسره کړي، نو د ښه کارونو ورته پیدا کېدای شي. دا اوس موږ ته ګوره، موږ سره مرسته شوې ده، دلته چې یعنې موږ لپاره سره مرسته کړې ده، دلته پوهنتون هم چې ویلي حکومت سره مرسته کړې ده، خو اوس د کار نه ډېر خوند اخلو او ګټه وینو.
په افغانستان کې داسې کسان شته چې هغوی ستاسو د کارونو په یووالي او هماهنګۍ کې له تاسو سره کومک کوي؟
ډېر شته، ولا د ویبپاڼه چې جوړه کړې ده، ځینې خلک د هغې سره سره کومک کوي. ځینې دي چې اوس مور سره خبرې کړي دي چې دا د ماشومانو کیسې راته ولیکي چې دا هم په ویبپاڼه کې واچوو، چې ماشومان لږ دا د پښتو ادب ته هم ورمخه کړو، لږ ورسره په دې اخله کې مرسته وکړو. او بیا ځینې دي چې دا انځورونه راته جوړوي، دا نورګل شفق سره د خدای ښه وکړي، هغه یوه ویډیو جوړه کړې ده چې هغه هم اوس ویبپاڼې ته پورته کړې ده، چې ډېرو خلکو خوښه کړې ده. نو په دې کارو کې ډېر خلک راسره مرسته کوي، او که دور سره نه وي نو دا کار هېڅ نه ترسره کېدو.
ته خپل څه فکر کوې، څه هیله لرې چې دا ستاسو دغه د مرستو پروګرام به تر ډېره دوام وکړي؟
دونه دا هیله لرم چې یو خدا تر ډېره دوام وکړي، او بل دا چې د خلکو سترګې دې وغړېږي، چې یعنې داسې کار کېدای شي. دلته ډېر خلک دي چې غواړي چې مرسته وکړي، غواړي چې خپل وطن سره اړیکې وساتي، خو نه پوهېږي. ما غوندې دېرش شل دېرش کاله دلته تېر کړي دي، نه پوهېږي چې څه وکړي او په کومه لاره یې وکړي. نو که دوی پوه شي چې داسې یعنې کېدای شي چې نور کسان هم زموږ غوندې شته او سره راټولېدای شو، او چې راټول شو یعنې ډېر تاثیر لرلی شو په خلکو باندې.
ګلالۍ احد، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ستاسو هم ډېره زیاته مننه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ویالا انا سمشکار دیوان